وستي موافقه مخکې د کوچنیو مسایلو په اړه هم خبرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی چې د ویانا په خبرو کې د ایرانی پلاوی مشري کوي، پرون له غونډې وروسته وویل د وروستۍ موافقې چوکاټ او جوړښت تعریف شوی او د موافقې پر ډیری موادو او عباراتو خبرې شوې دي. د اروپایي ټولنې استازي انریک مورا چې د دې خبرو مشري کوله وویل چې په لنډ وخت کې یو توافق ته د رسیدو په اړه ډاډه دی. د اروپایي ډیپلوماټانو له قوله ویل شوی دي چې وای دوی د موافقې د وروستۍ بڼې لیدل پیل کړي، خو دوی زیاتوي چې د دې خبرو د بریا تضمین نشي کولای. سینهوا خبری اژانس د چینایي ډیپلوماټ وانګ کوان له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وای یوې موافقې ته د رسیدو هدف ته تر اوسه لږ واټن پاتې دی، او د روسیې استازي میخایل اولیانوف پرون پر ټویټر ولیکل د ویانا خبرې به څرنګه چې د غونډې ګډونوالو تمه لرله د مې تر یویشتمې پورې بشپړې نه شي. ډیپلوماتان تمه لري چې دا خبرې به راتلونکې اونۍ هم دوام وکړي. وروسته له دې چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 کال کې د ایران له اټومي موافقې د خپل هیواد وتل اعلان کړل، ایران هم سوکه سوکه د دې موافقې په اساس له لګیدلو محدودیتونو سرغړونې پیل کړي. لویدیځ او په سر کې امریکا تور لګاو چې ایران د اټومي بم د جوړولو هڅه کوي، خو ایران له پایله دا تورونه رد کړي دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام. په روان رادیوي مجله کې د زری کړکی اکاډمي د جایزې پاړه راپور لرو.
په ټوله کې خمنګ دوه معیارونه استفاده کوله، یو هنري بڼه او شکل ته قتل کېدل.
شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال راتوایی چې اسطوره څه ده او د بشر د پیژندنې په برخه کې څه مرسته کولای شي.
اسطوره د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط.
فلمي لوبغاړی همایون شمس خان د خپلو فعالیتونو په اړه راتغږیږي.
نه تنه په سینما کې زموږ په هر یو بخش کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو.
شفیقه خپلواک د جنګیالي په نوم خپل یو نظم را اوروي.
جنکی مکتب ته درومي وړ کلار کې نه دریږي، د مور زړه ختلی نه وي او با ور کې نه لوبيږي.
خو تر دې مخکې دا ونې د فرهنګي خبرونو اوریدو ته مرابولم.
د زری کړکی اکاډمۍ لوري ادبي کتابونو ته جایزه ورکړل شوې. د زری کړکی اکاډمۍ مشر استاد نجیب منلی په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې سکالې د پیژندل شویو لیکوالو او شاعرانو اتو ادبي او هنري آثارو ته د پنځو اصلونو په اساس جایزې ورکړي، چې دا اصلونه نوښت، هنریت، د ژبې کاروالی، فصاحت او بلاغت او د افغانستان ادبیاتو ته نوی څه ورکول. سکال نخستین فلامینګو در سمنګان د سید طیب جواد اثر، هر یو خپل سقراط دی د محمد انور وفا سمندر ناول، یک لب سکوت د تمنا توانګر د شیرونو ټولګي، سرتور ابي قوره د ډاکټر جنید شریف د شیرونو ټولګي، بیمه موج د افراطیت ټولنیز نقد د استاد محمد محق اثر، د توبا تر سیوري لاندې د امنی فنا سیدی د شیرونو ټولګي، رشته باران د تاجکستان د پیژندل شوی شاعر استاد عبدالجبار سروش، د اشعارو غورچان او لیکلوري د ادبی نقد په اړه د قیصر اپریدی د تنقیدی لیکونو مجموعه د زری کړکی اکاډمۍ جایزه وګټلې. د ګډ فرهنګ د وادي او پراختیا په لار کې د خدمت ستایندړي د تاجکستان شاعر استاد عبدالجبار سروش او د ازبکستان شاعر او لیکوال جولان جولایوف ته ورکړل شوی. په دې اړه روانه خبرونه کې راپور هم لرو. په کابل کې د سریلانکا سفیر پیال ډی سلوا وایي هیواد یې لیوال دی چې له افغانستان سره د سینما، سیاحت او نورو فرهنګي برخو کې همکاري وکړي. نوموړي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له سرپرست وزیر محمد طاهر ظهیر سره په لیدنه کې ویلي چې سریلانکا له افغانستان سره لرغوني فرهنګي اړیکې لري او د دې اړیکو د بیا تازه کولو په خاطر هیواد یې نیت لري چې د افغانستان په فرهنګي بیا رغونه کې ونډه واخلي. دی سلوا ویلی چې په سریلانکا او افغانستان کې د بودایي آثارو او مرکزونو ترمنځ ډیر مشترک ټکی شته او په دې خاطر به سیلانیان وهڅوي چې افغانستان تراشي او بودایي او اسلامي فرهنګي میراثونه وګوري. د سریلانکا سفیر پیال دی سلوا ویلی چې له افغانستان سره د فرهنګي همکاریو په خاطر به ډیر ژر د دواړو هیوادونو ترمنځ هوکړلیک هم لاسلیک شي. د چین او افغانستان ترمنځ د فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر تړون لاسلیک شو. دا تړون چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او چین حکومت ترمنځ لاسلیک شو، پکې ویل شوی چې چین به له افغانستان سره د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخه کې همکاري کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر محمد طاهر زهیر له چین سره د افغانستان د فرهنګي میراثونو د همکارۍ تړون مهم وباله او له یاد هیواد څخه یې مننه وکړه چې تر دې مخکې هم په فرهنګي برخو کې مرستې کړي. له چین سره د فرهنګي هوکړه لیک تر لاسلیک کولو وروسته د لرغون پیژندنې او ملي موزیم کارکونکو ته آنلاین ورکشاپ هم پیل شو.
مخکې مو واوریدل چې د زری کړکی اکاډمۍ له لوري ادبي کتابونو ته جایزې ورکړل شوې. زری کړکی اکاډمۍ له تیرو لسو کلونو راهیسې د کال غوره کتابونو ته جایزې ورکوي چې هر کال څلور کتابونه د جایزې ته انتخابیږي. خو د اکاډمۍ د غړو په وینا چې تیر کال یې د ځینو ستونزو له کبله دا جایزه ورنه کړه او سږ کال یې د تیر کال د جبرانولو په خاطر اتو کتابونو ته جایزې ورکړې. په دې اړه نور حال په راپور کې.
زری کړکی اکاډمۍ د غوایی یا ثور میاشتې په 15مه نیټه اتو کتابونو ته جایزې ورکړي. سږ کال 15 شعري ټولګو، یو ناول، یو نقدي اثر او د افراطیت د نقد په اړه یو ټولنیز اثر د زری کړکی اکاډمۍ جایزې وګټلې. د کابل پوهنتون استاد او د زری کړکی اکاډمۍ یو غړی ډاکټر اجمل خکلی وایي دوی د یو لړ معیارونو په اساس دا کتابونه د جایزو لپاره انتخاب کړل.
ټول د بورډ غړي کتابونه چې دوی لسته وي او دوی ته خخ کار شوی وي هغه وړي کاندیدوي، بیا د نورو غړو سره دغه موضوع شریکوي، دغه کتابونه شریکوي، نو بیا د ټولو توافق چې په کوم کتابونو باندې راشي هغه سرکټ کېږي، انتخابي کې د جایزې لپاره. په ټوله کې خو موږ دوه معیارونه استفاده کوله، یو د بڼې او شکل، د هنري بڼې او شکل ته کتل کېدل، مثلا په کومه بڼه باندې دي، په کوم شکل باندې د ایرایي طرز څه ډول دی، ژبه څه ډول ده، یو اړخ دا. بلې محتوا، مثلا موضوع او محتوا هغه کتابونه چې په اوس وخت کې زمونږ په فرهنګي لحاظ باندې او په فکری لحاظ باندې زمونږ د اجتماع د بهبود سره او د ودې سره مرسته کوي، نو دغه دویم وو. یعنی دا کل کې د دوه معیارونه
هر یو خپل سقرات دی. د محمد انور وفا سمندر هغه ناول دی چې د زری کړکی اکاډمۍ جایزه یې خپل کړه. ښاغلی وفا سمندر وایي په ناول یې ډیره خواري کړې وه او څو ځله یې له سره لیکلی وو.
د زری کړکی اکاډمۍ د خپلو کلنیو جایزو په لټ کې ساک زما وروستي ناول ته هم جایزه ورکړه. هر یو خپل سقرات دی زما وروستی پښتو ناول دی. دغه ناول باندې خدای شته چې ډیره خواري مکړلې ده، چې رښتیا شي نو دولس ځله مې له سره لیکلی ده، بیا بیا مې کار ورباندې کړی ده، او ټوله هڅه مې دا وه چې لوستونکو ته یو ښه هنري اثر وړاندې کړم. خدای وکړه چې لوستونکي لاسرسی ورته پیدا کړه. دغه کتاب د بایقي انتشاراتو لخوا چاپ شوی ده، هغوی به یې وړاندې کوي بازار ته، او البته خپله د اکاډمۍ د مؤسسینو لخوا دا کاندید شوی و، د هغوی لخوا ارزول شوی و او د جایزې وړ ګڼل شوی و، چې زه له هغو ټولو نه یوه نړۍ مننه کوم.
د توبا تر سیوري لاندې د امینې فنا سعیدی شیری ټولګې ته هم د زری کړکی اکاډمۍ جایزه ورکړل شوه. اغلی فنا وایي داسې جایزې لیکوال هڅوي او د لا ډیر کار روحیه ورکوي.
واقعا نن ډیره خوشاله یم د یو شاعر او هنرمند لپاره. دا ډیر ستر درد دی چې څوک هنر د ټولنې رښتینی هنداره وګڼي. یوازې دې ته زنه یم خوشاله چې زما کتاب جایزه وګټله. دې ته خوشاله یم چې دغه عمومي دود ته خوشاله یم چې خلک کتابونو ته، هنر ته، علم ته، فرهنګ ته په درنه سترګه ګوري. په یو داس هیواد کې چې هنري آثار ته خلک ډیر په جدي سترګه نه ګوري، په افغانستان کې دغه سیاسي سیستم هم تر اوسه نشته. چې له هغې له مخې آثار ولیدل شي، مطالعه شي او د جایزې وړ وګڼل شي، دا نو یوه ډیره لویه خبره، ځکه چې دا یو شاعر ته، هنرمند ته انرژي ورکوي چې هغوی په راتلونکي کې لا ښې پنځونې وکړي، لا معیاري کتابونه خپلې ټولنې ته وړاندې کړي.
شاعر او لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي ادبي جایزې لیکوال ته دا ذهنیت ورکوي چې دوی په صحرا کې چیغې نه وهي، بلکې داسې خلک هم شته چې د دوی آثار لولي، ارزوي او ستایي.
ادبي جایزې عموما د لیکوالو شاعرانو د هڅونې او د هغوی ته د انرژي ورکولو دپاره وي، او هغوی ته د شعور ورکوي یو څوک شته د دوی آثار لولي، د دوی آثار ارزوي او د دوی تخلیق او لیک ارزښت ورته لري. خصوصا هغه ادبي جایزې چې د دغسې ادارو لخوا ورکول کیږي، چې هغه ادارې د نقد کره کتنې د هنر د ارزونې په اړه اتوریټي لري، لکه نړیوالې نوبل جایزې چې دي، د هغوی ارزښت هم مادي ارزښت نه دی، ادبي ارزښت دی، ځکه چې هغه د دغسې کسانو لخوا نه ورکول کیږي چې هغوی د ادبیاتو او هنر په اړه ډېر ژور نظر لري. د زری کړکې د جایزې یو ارزښت دا دی چې د داسې کسانو د خوا نه دغه جایزه ورکول کیږي چې هغوی د افغانستان د فرهنګ او ادبیاتو او هنر په اړه ژور نقادانه او مسؤلانه او باصلاحیت نظر لري. په دې کې به دوه ګټې وي، یو دا چې زموږ رښتینی او واقعي لیکوال او شاعران به او هنرمندان به تشویق شي، ولې بلې خونه به خلق پوه شي چې کوم کتابونه دي لوستو دي او کوم نه دي.
په تیرو څو کلونو کې د افغان حکومت په ګډون ګڼو نورو بنسټونو هم شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو ته جایزې ورکړې دي، خو له ډلې زری کړکې هغه جایزه ده چې په دوامدار ډول ورکړل شوې.
همایون شمس خان په کابل کې زیږیدلی، جګړو له وطنه کډوالۍ ته اړ کړ، چې له پېښور نیولې بیا تر کاناډا پورې سفر وکړ. دا سفر که څه هم د مجبوریت سفر و، له بلې خوا یې ښاغلي شمس خان ته دا فرصت برابر کړ چې د خپلې خوښې یعنی سینما په برخه کې زده کړې وکړي. د همایون شمس خان لومړنی فلم نقاپوش و، ورپسې بالیوډ ته هم لاړ او هلته یې د تور باز په نوم فلم کې کار وکړ. اوس د ماموریت سری په نوم په یو افغاني سریال کې لوبیږي. لا نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ښاغلی شمس خان، ستاسې یو فلم راغی د تور باز په نوم، تر هغه مخکې مو هم په ځینو فلمونو کې کار کړی و. دا فلم خلکو خوښ که خوښ یې نه که، چیرته ورسید؟
سلامونه. دینه مخ کې زما د نقاپوش فلم چې ما په افغانستان کې جوړ کړو، به د نقاپوش فلم نه بعد زلاړم هند ته چې مونږ تورباس فلم باندې کار وکړو. په تورباس فلم کې ز کریټیو اسسټنټ ډایرکټر مې ما پکې یو رول مې پکې لوبول دی. نو فلم چون چې دا د کورونا مسایل، نو فلم په سینماګانې بندې وې، سینماګانو کې ریلیز نه شو. نو دا د یو ډیجیټل پلیټ فارم چې ته نتفلکس وي هغه کې ریلیز شو، چې هغه کې دغه هغه نشته دی، لکه باکس آفس نشته دی چې سونه پیسې وکړي سونه پیسې ونه کړي. نو نتفلکس بسته دا فلم واغستو، ډیر ښه یو ریویو ورکړی دا، خاص کر کې اوس د افغانستان فلم د حالت چې روان دي، یو این دا فلم اوس واغستو سلیکټ کو چې خپل واړ یو این په دې باندې کار وکړي، جهان سطح باندې ښکاره کړي چې د ماشومانو حقوق او د سولې لپاره څنګه مونږ کوي چې مثبت لاره کې دا فلم مونږ استفاده کړو.
فلم د افغانستان په اړه دی، خو جوړ په افغانستان کې نه دی. په دغه لحاظ څومره د افغانستان واقعي وضعیت او د افغانستان د خلکو واقعي کیسه په تصویر شوې؟
فلم موږ غوښتو چې اول دا فلم په افغانستان کې شوټ کړو، چون چې د امنیتي مسایل، نو موږ ونه شو کوي چې دا مکمل ټیم روړو یا سنجیدت روړو افغانستان ته دا د شوټ شي، ول چې موږ ته وزارت خارجه او نور زموږ دولتي اورګانو د دې د سکیورټي ضمانت ونه کړو، موږ مجبور شو چې دا فلم موږ لاړو کرګستان کې چې بس افغانستان موږ هلته جوړ کړو، هلته مونږ دا فلم د افغانستان باندې مونږ جوړ کړو، هلته مونږ شوټ کړو. چون چې فلم په خپله په افغانستان کې شوټ نه شو، نو اتمن په هغه کې هغه کمی او کاستي پکې شته دی، ولې چې هغه انګلیسي کې هغه وایي چې ریل ریل دی او فیک فیک دی، ولې چې مونږ مکمل افغانستان هلته جوړ شو، نو زیاتره پکې هغه کمی او کاستي لري. نو زه زیاتره دوستان ته دا وایم، زمونږ وجنه، زمونږ امنیت نه وجنه، مونږ نه شو کولای چې دلته شوټ کړو. خو د فلم قصه جعفر پاموکی قصه زیاتره دوستان چې دا فلم خوښ کړی قصه باندې چې دې خپل دا قصه سونه چرخیږي سونه مفید منګ دی پاره نو دې د پاره منګ نشو کوي چې فلم په افغانستان کې شوټ
د افغانستان پاره چې کله کیسه لیکل کیږي نو دا چا لیکل افغانان هم پکې وو کنه هندیانو لیکلی دا کیسه
نہ دے فلم باندې گریش ملک دے فلم ڈائریکٹر اور رائٹر دے چ تقریبا 15 کال پ دے موضوع دے فلم باندې ریسرچ کڑیو نو اسرا ایز ا مشاور سر زمو ما مین پ سکرپٹ کے زیاتر موضوع گانے چ دے پختو باز شین پ کے منگا واچول او دے پ کے دری منگا پ کے واچول کی زین ولمو نو دین مشخصا خپل دا گریش ملک چو دا ہندیان دی خپل دا فلم قصہ لکلیو
کل چ تا خپل دا فلم کیسا وقت لائن استال پر ولې کیسه ښکاره شوه کیسه داسې وه چې د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کاوه کنه تاسو وغوښتل چې ځینې تغیرات باید راشي پکې
اول کې ډېر زیات مشکلات په فلم کې زیاتره پکې عجبه چې استفاده شوې و هغه زمونږ د همسایه مملکتو عجبه پکې استفاده شوې چې هغه ما ډېر زیات فلټر کړ ډېر زیات مې بیکار کړ هغه مې تنا پلو کړل او زیات مشکلات پکې چې هغه موږ پکې ډېر کار پکې موږ وکړو هغه نه بعد موږ داسې یو ډایرکټر سره داسې یو هغه جوړ کړ چې فلم د تور باس فلم قسم اوسنی حالت نه دا کله چې نوی نوی د کرزی صاحب حکومتونو د هغه دوران قصه ده نو هغه نه بچ مونږ ډیجیټل فلټر وکړو بغیر نه بعد مونږ فلم لاړو شوټ ته
نور فلمونه هم شته چې تاسو کار پکې کړای وي
زما دوم فلم د پونوم د محروم چې زپ کې سیکنډ لیډ کې ما هغه کې صرف ما کار کړی از اکټر مې کار کړی درې منه فلم د زمانو شدت نومیږي چې مونږ په سکاټلند او لندن او پیرس کې د غزیو کې مونږ شوټ کړی نو هغه کې زما رول کم دی نو هغه د سیو ماجرون قصه چې د هند او پاکستان افغانستان د خلک وړي چې لندن ته قاچاقي لاړ شي نو دغه سی یو قصه دغه کې مم کار کړی دی نه بعد تورباز نه دوه نور فلمونه دي چې دغه د کورونا مسایل وجنه په پینډینګ کې دي چې سینماګان خلاص شي دام ریلیز شي نو دا هندی فلمونه دي سره سره زما یو سریال روان دی پونم دی مامورت سری پونم باندې چې کووډ مشن نومیږي د دې درې قسمت امنګ آنلاین نشر کړی دي چې دینه بعد د افغانستان یو تلویزیون د چاغې ته موږ ورکړی دی او هغه نه بعد موږ لګیا شوټ کوو چې د دې شپه قسمت جوړ شي هغه نه بعد د تلویزیون کې به د خبرې نشري
د دې روسي سریال پاړه دی راته کوی چې دا سریال په افغانستان کې جوړوي موضوع یې څه ده
دا مکمل سریال په افغانستان کې شوټ کی البته چې خپل زمنګ افغانان موږ خپل جوړو خود دې باز داستان او قصه ده چې موږ سفر کوو لکه زمونږ دریم قسمت کې داستان زمونږ په ترکیه کې ده چې مکمل هغه قسمت موږ په ترکیه کې شوټ کړی دی نو د دې دا موضوعات زمونږ د امنیتی اورګانو باندې دي چې فعلاً موږ غواړو چې زمونږ د دې امنیتی اورګانونو چې کوم زحمت باسي هغه موږ پردې تخکارو کو
که اوس وضعیت ته وګورو په افغانستان کې فلمونه نه جوړی کی یا بیخی کم جوړی کی دغه سریالونه اکثرا د فلم جوړون کی د فلم لوبغاړي یا کوم کسان چې فلم جوړی دوی وای چې ملاتړ نشته یعنی څوک نشته چې دوی ته لاس ورکړي د دوی مرسته وکړي دوی په یواز ځان نشي کولای فلم جوړ کی نو په دغه وضعیت کې تاسو څنګه سریال جوړوي څنګه فلم جوړوي او څنګه هنري کارونه کوي
څنګه چې تاسو وویلې مشکلات ډېر زیات دي زمونږ په ملک کې خاص کرکې په سینما کې نو بیا هم چې موږ نه تنه په سینما کې زموږ په هر یو بخش کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو او د هغې یوازنی هغه چې مشکل چې کوم یو دی هغه امنیت دی نو دغه امنیت کېږي چې زمونږ په ملک کې نشته فعلاً او موږ لګیا وستو کار کوو اوس د تورباز تاسو مخکې چې ما نه سوال وکړو تورباز وګوره 40 کروڑ فلم دا خپل په افغانستان ته راغلی افغانستان کې شو شوې وې سونه خلک په کار شوې سونه زمنګ د سینما ته به سونه فائدہ رسیدلې وې ام د سز زیات پروډکشن نو پیژنم چې وړي په افغانستان کې کار وکي چون ما په دې رښتا کې تحصیلات وکړل په دې رښتا کې مې ډیر زیات زحمت وکاغو د رښتا کې مې ډیر زیات هغه په کریټیو بخش کې زنه نه اوتلم چې څنګه مونږ کوي شو چې په ایشي نام مونږ او یو څه جوړ کو نو نو به زما دا کارونه چې د هند خلکو خو کړ خپل په افغانستان زما مطلب دا دی چې کسوک وغواړي په هر یو نوه هر یو شکل باندې یو کار کوي شي اوس ګوره زم په دې ملک یم زه په دې ملک ژوند کوم ما ته څوک فنډ نه راکوي ما ته څوک هغه نه راکوي چې ته لاړ شه هغه وکړه فلم جوړ کړي یا ما د پاره زما خپل کوم شخصي سینما نه شه چې زه فلم جوړم خو په شخصي سینما کې ریلیز کوم خو هغه د چې زه جستو جوب سي کوم زه پسې ګرځم زه پوهېږم چې زموږ ملک مشکل دی زموږ ملک سینما نشته زموږ ملک سینما کلچر ډیر زیات ضعیف شوی دی. بیا هم زه وایم چې که زه ونه کړم زه پسې ونه ګرځم زه زحمت ونه کاږم نو څوک پسې ځي څوک پسې کار کوي؟ نو همدې لپاره هیڅ شی هم نشته دی. بیا هم زه لګیا یم هر دروازه ټک ټک کوم هر دروازې ته ځم هر دروازې سره کار کوم او په یو هیله یم چې که په سلو کې نه نوي دروازې را باندې بند شي یو دروازه خو به ماته وازه شي یو لاره خو به ماته جوړه شي چې زه کوی او شم چې خپل د وطن خلکو ته یو د کوالټي یو شی جوړ کړم چې نه تنها په افغانستان کې بلکې چې خارج کې خارجیان دی لکه څنګه زمانه قاپوش فلم چې په کاناډا کې ریلیز شو خارجیان راغلو کتل هغه زما کلچر هم چې ګوري افتخار وکړي دا ما د پاره ډېر غټه خبره ده.
په دغه وضعیت کې چې سینماوي نشته یا ډېرې کمې دي او په هغو سینماو کې افغاني فلمونه هم نشته جګړه د فلمونه نه جوړیږي سریالونه افغاني سریالونه او فلمونه نشته نو فکر کوي یعنی هیله شته ده چې بیرته مونږ داسې وضعیت لاړ شو لکه هند چې د سینما کوم صنعت اوس لري یا نور هیوادونه مونږ به یې هم ولرو کله که نه؟
هیله شته سار که تم پاسېږي په یو هیله باندې پاسېږي سبا به د ملک کې به ثبات ریشي او امن ریشي او دا ملک به د خیر بېته به امن کې اوسي. نو هیله ډېر زیات مهم ده په انسان په ژوند کې ټول انسان په یو هیله او په هوپ باندې ژوند کې. نو همدغه هیله ده چې تر اوسه پورې زه لګیا یم ما غوندې سې زرهاو نور خلک دي چې لګیا او دي په یو شی باندې همدغه هیله باندې چې انشاءالله سبا په دې ملک کې به امن ریشي. کله چې اوزه دي ډېر زیاتره په خارج خلکو ته ویلی دی مالې موږ په جنگ او په راکټو په انتحاري کې موږ دونه کار کو کز کله زمونږ په ملک امن ریشي زمونږ افغانستان خلک په ډیر زیات رشتو کې او هر بخش په ډیر زیات رشتو کې.
راتلونکي کارونه مو څه دي؟
راتلونکي کارونه زما یو سریال دی چې په نوم دی مامورت سری دی د دې شوټینګونه روان دي. نو دا چې خلاص شو دینه بعد یو بل سریال دی چې هغه باندې کار شروع کړی زما د نقاپوش فلم دا موږ سریال کو چې دی باندې کار شروع کوو انشاءالله. نو دا پروجیکټ مې فلم راتلونکي لپاره موږ پلان پایپ لاین کې دي.
جګړې لکه څنګه چې د افغانانو د ژوند نورې برخې متاثره کړي دغسې ادبیات هم له دې تاثره لرې نه دي پاتې شوي. شاعرانو په خپلو شعرونو لیکوالو په خپلو لیکنو او نورو هنرمندانو په خپلو هنرونو کې د جنگ کیسې انځور کړي او ډېر کله یې له ښکېلو اړخونو د جګړې د بندېدو غوښتنه هم کړې. په دې خپرونه کې د جنګیالي په نوم د شفیقي خپلواک همداسې یو نظم در اورو چې خپله یې ډکلمه کړی دی.
جنگیالای لیونیا ته چې ګورې ترګمې ته ته جنگ فکر دې کرلای مګر دومره نه پوهېږي چې په دښته به بدنیږي په لمن به دې ازغي وي وژل شوي به ریدي وي ته چې لاس کې د ټوپک دی د مرګي بلا ته ناڅې کله کینې کله پاڅې مگر هیڅ د خیال کې نشته زندگی د سیند په غاړه معشوقه تر څنګ ولاړه ننداره د لمر خاته کړی په مهینو ښکلولو تږي ستوني ډنډ اوبه کړی چلاس کې د ټوپک دی د مرګي بلا ته ناڅي کله کینی کله پاڅي مگر هیڅ په خیال کې نشته زندگی د سیند په غاړه معشوقه تر څنګ ولاړه ننداره د لمر خاته کړی په مهینو ښکلولو تږي ستوني ډنډو بکړی ته چې سړی دی ببرې درنه هیرې دی سندرې درنه ماتې ملغلرې مگر خوند در معلوم نه دی مازدیګر کفې کې ناستې د تور چایو د تاو تا گوری چه کڑی کڑی هوا سر گدیگی ستا حواس هم د سیتار لموسیقی چه خطسیگی یو ناول دی نیم الوستلی نیم تبیا نا قراری کڑی جنگیالیا لیوانیا تا چه دان سر پا جنگی جنگیالیا لیوانایا تا چه زان سر پا جنگی لبنو دی ویر بهیگی ذهن خڑ گر تستنیگی مگر هیچ تا سول خار که بلد نیه چه غنم پا که توکیگی گلان بام بانده غریگی جنکی مکتب تا درومی وڑ کلار که ندریگی دمور زرخ تلی نوی آبا وور که نلو بیگی دزرمی دلاسو کرخی بی چرگندی او لپیغ لسترگی هیچ نپردی کیگی مرغی لپو که دانه خوری رنات کتورش بخوری د شاعر زر دادوی او دشق کتاب خرسیگی چوک لخ پلوغ برگ سترگو او لرزاندو قدمونو نداریگی تا دسولی دا سیخار که بلد نیه تا د سولې داسې ښار کې بلد نه یې چې د شپې خلک ویدیږي ټوپکونه سر ته نږدي کتابونه یې بالښت باندې پراته وي کتابچه د یاداښتونو کړکۍ ډکه له ګلونو د شمال غیږ ته پرانیسې ته چې درومې جنگ ته درومې ته چې درومې جنگ ته درومې مگر هیڅ لیدای نشي چې په دښته به بدلیږي د کیکرو لذات کیږي خوله د زهر د مار کیږي د زړه سیند به دې وچیږي روح له تیږو تراشل کیږي او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ته ونړیږي او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ته ونړیږي
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوي خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمی ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول استوري که څه هم رښتیا بنوي خو تر یو وخت یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوزاوه او دوی به مطمئنو چې کېدی شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی مثال د لمر سپوږمۍ ځمکې ژوند زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده خود عقلی او بیا تجربوی معرفت دورو استوره شاته پرې خوده او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شو معلوماتو پر ځای دوی باید هرڅه وبینی تجربه کړي او بیا باور پرې وکړي که څه هم د اوس زمانی انسانان په استورو ډیر باور نه لري خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د استورو رول مهم بلل کیږي د استورو په اړه مو لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې دا مرکه په پایل کې ښاغلی لیوال د استورو په اړه معلومات راکوي
استوره د انسان فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده په څه معنا کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع که د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو اول دا چې انسان ولې شته د څه دپاره وجود لري چیرته ځي او څه به کیږي هغه قدرت چې د دې ژوند بخلی هغه کوم قدرت دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو یو ځل کله چې لمر راوخود تعجب یې وکړ چې دا څه دی شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو باد ورته جالبه و دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي اوله برخه اساطیری ژوند یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوره کشف کړي، اسطوره د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطوره تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کېږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساینسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډ یې کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي او د همدې دپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمان انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوي کېږي اسطورې له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت شعور کې ځای لري.
لکه تاسې مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانې رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته لغنه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیری پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل، او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نویو اسطورو ونیوه. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي، همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایدرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور و سیارو څخه د راغلی او بشقاب پرنده چورته وای دغه الوتون کی غابونه یا د نور و سیارو موجودات، دا په خپل د نوې زمانه اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نوې حقایق په لټه کې دي. نوې حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیری باندې د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلانی کیږي، وروسته بیا علمی کیږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغونی انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیری باندې زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي فلسفي حالت ته یو لغ نه ورسه علم ته نه نوځي، نو اسطورې په خپل د زمان له پلوه زړیږي لمنځه ځي، مګر د اسطورو شتون لمنځه نه ځي. انسان تر څو چې شته اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډیرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې موږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، موږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیلات هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې گانی اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهور اسطوره ده. په خپل په ګڼو علمي دلایل ما دا ثابته کړي چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب جړان، دا گانی دغه سی اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډیره زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دی پاتې شوی؟ چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې پر دوی ته د خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته. زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یو برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یو ډیره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانه، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډیکلمه کړی.
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې مندلی دی په کان یې وشتلی خلک. دړندو شار دی لډیوی سره خپلوی نه لري، دړندو شار دی لډیوی سره خپلوی نه لري، دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک. د هر وګړي په څیره کې بلاګانی ویني د هر وګړي په چیرہ کې بلاګانی ویني دلته هندار وتا لانه دی درې دلی خلق نه د زخم نه د درد په علاج کوسو طبیب نه د زخم نه د درد په علاج کوسو طبیب پرون لسان سره وتل راغلی خلق چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي د سنگسارونو تر میدان ازي شاغلی خلق ترشنه اسمانه ګلمنې چغې ماز توا ترشنه اسمانه ګلمنې چغې ماز توا داسې یې ډیر د بل په تور دلتا وجلی خلق دلتا چراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا دلتا چراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا ددی قصاب تیغونو وینی جڑی ولی خلق ددی قصاب تیغونو وینی جڑی ولی خلق جهانی تما د مردی د لیونتوب کیسه ده جهانی تما د مردی د لیونتوب کیسه ده په هر ولات کې چې شاغلی بی ناولی خلق په هر ولات کې چې شاغلی بی ناولی خلق
دونکو د ازادي رادیو مجلې په ورستۍ شیبو کې مو په خدای سپارم تر بیا خو وخت ولرې.
دیوه درتا دستر گو بلې دې تګړې دې تګړې دې تګړې دې خاموش ارزوګانې تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خاپرے دے شرم والے سنگار ویدا سے رنگ چھاپرے دے شرم والے جذبے کرتا دنیا میں کڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے strgo bale de tagade de tagade de tagade de tagade de tagade de
ادا گانو موسی تیتا مستان دے زنگ دل ادا گانو موسی تیتا کاسے پیا وپلا اوڑے دے گڑے دے